بجی شوی او د ازادي رادیو د دو خبری مجلو نوبت را ورسید. په دې لومړی خبری مجله کې به د واوري چې د سولې عالی شورا غواړي چې په سعودي عربستان کې په افغانستان کې د سولې په باب یو غونډه جوړه شي. دغه راز د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د جرمني په برلین کې راټول شوي دي چې د افغانستان او لیبیا په باب خبري وکړي. په دې باب هم له برلین څخه د ازادي رادیو خبریال راپور درکوي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې احمد شبری اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابل ته ځي. له نورستانه څلوېښت پرمتشوي افغان پولیس خوشې شول. پاکستاني پوځیانو په مهمه ایجنسۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. په برلین کې د ناټو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوه او د عربي ټولنې غړو هیوادو د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په قاهره کې د لیبیا په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د راتلونکي اونۍ په پیل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل ګیلانی به د شنبې پر ورځ کابل ته د ولسمشر کرزي په بلنه ولاړ شي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادو اړیکې تاوده نه دي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې د دوی خاوره بې ثباته کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه تنه طالبان یې نیولي چې له پاکستان څخه یې کندهار ته چاودېدونکي مواد وړل. د غریاست په یو خبر پانه کې وویل نیول شویو کسانو چا درې کړی وي او خوشتلې چې د پاکستان له چمن څخه کندهار ته ریموت کنټرول بمونه راوړي، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان چارواکي وایي په دغه ولایت کې هغه څلوېښت پولیس چې څه وخت مخکې د وسلوالو مخالفانو لخوا تشتول شوي وو خوشي شوي دي. د نورستان والي جمال الدین بدر وویل دغه پولیس نن سهار د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خوشي شول. د وویل چې دغه پولیس د سیمه ایزو سپین ژیرو او قومي مشرانو په څور اخلاص شوي دي. دغه پولیس د وري پر ومه تشتول شوي وو چې د تشتولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی وو او د دوی د آزادولو په بدل کې د خپلو دولسو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوله. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په مهمند ایجنسۍ کې د افغانستان پولې ته نږدې عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې جنگي الوتکې او هلیکوپتر د پوځیانو او ملیشو ملاتړ کوي او په سیمه کې د طالبانو ځایونه په نقشه کوي. یو حکومتي مسؤول مسعود خان وویل په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 13 مخالف وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د نړۍ د 15 حکومتونو مشرانو چې هیوادونه په چټکۍ اقتصادي وده کوي نن د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه څو د ودې په حال کې هیوادونه وکړای شي چې په نړیوالو مسایلو کې زیاته ونډه ولري. د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا مشرانو نن د چین په جنوب کې د هاینان ټاپو په سینیا استراتیجي کې خپله کلنۍ غونډه وکړه. دغو مشرانو د خبرو په پای کې اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په نړیواله کچه د پیسو د نظم په برخه کې د داسې بدلون غوښتنه وکړه چې ثبات او اطمینان رامنځته کړي. دغو مشرانو څرګنده کړه چې وروستي اقتصادي بحران د پیسو د زیرمې په سیستم کې کسات رامنځته کړی دی. اروپایي ټولنې نن د ایران د 22 پولیسو پوځیانو ملیشو قاضیانو او چارواکو شتمنۍ کنګل کړې. دغه کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکو خبریالانو زده کوونکو او د بشري حقونو د فعالانو پر ضد له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شوي دي. د اروپایي ټولنې پولیس کې د ایران د ملي پولیس رئیس اسماعیل احمدی مقدم، د ایران د انقلابي ګارد عمومي قماندان محمد علي جعفري، د بسیج ملیشو قماندان محمد رضا نقدي او لوی څارنوال غلام حسین محسنی هجایی شامل دي. دغه کسانو اکثر په دې تورن شوي دي چې د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د اعتراض کوونکو په ځپلو کې برخه لرله. نن په برلین کې د ناټو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرانستل شوه. په غونډه کې د لیبیا مسله څېړل کېږي څو ناټو یو ستراتیژي ورته جوړه کړي. په تیرو دریو اونیو کې چې عملیات پیل شوي دي ناټو نه ده بریالي شوی چې د قذافي د رژیم د مخالفو یاغیانو په ګټه څه وکړي یا د قذافي ځواکونه راوګرځوي چې ملکیان ونه وژني. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل د 28 غړو هیوادو تړون باید خپلو هوایي بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د قذافي ځواکونه پر ملکیانو بریدونه کوي.
ناټو اند اټس پارټنرز فرام دی آرکټیک
ناتو او ملاتړ یې له شمالي قطبه د عربو تر سمندره 24 ساعته د سمندر او هوا له لارې پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتو 1993 پریکړه لیک تطبیق شي. زموږ هدف د لیبیا د خلکو خوندي ساتل دي. تر غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل ناتو د قذافي د رژیم د پرځولو په برخه کې سره یو موټی ده. یاغیانو نن وویل چې د قذافي ځواکونو پر مصراته د توغندیو برید کړی دی. مصراته د لیبیا دریم لوی ښار دی او د لیبیا په لویدیځ کې یوازینی ښار دی چې د یاغیانو په لاس کې دی او له تیرو څه باندې شپږو اونیو محاصره دی. د عربي ټولنې د غړیو هیوادو مشرانو نن په قاهره کې په خپل مرکزي دفتر کې د نړۍ له مشرانو سره غونډه وکړه څو د لیبیا بحران ته یوه حل لاره پیدا کړي. د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون او د عربي ټولنې مشر عمرو موسی کوي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن هم برخه اخیستې ده. د اسلامي کنفرانس مشر احسان اوغلو او د افریقایي ټولنې مسؤول جنګ پینګ هم دې غونډې ته ورغلي دي. غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په خپلې وینا کې د لیبیا لپاره د سیاسي حل لارې غوښتنه وکړه او د سمدستي اوربند ژغ یې وکړ. موږ بیا خپله غوښتنه تکراروو چې سمدستي د اوربند اعلان وشي، ځواکونه په شا شي، د ښارونو محاصره ختم شي، د ملکیانو ساتنه وشي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1970 او 1973 له پریکړې لیک سره سم دي د وسلو مخه ونیول شي. د قاهرې غونډه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د لیبیا په اړه د نړیوال ارتباط ډلې غونډه وکړه. دا ډله په لیبیا کې د بهرنیو د مداخلې څارنه کوي. د تونس عدلیه وزیر وایي څارنوالان غواړي چې پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي په 300 بیلابیلو تورونو محاکمه کړي چې په دغو تورونو کې د وژلو او د مخدر موادو د قاچاق تورونه هم شامل دي. د تونس عدلیه وزیر د خپل هیواد ملي تلویزیون ته د تورونو په اړه توضیحات ورکړل او ویې ویل چې په دغو کې د حکومت پر ضد توطیه هم شامله ده. بن علي چې 30 کاله د تونس ولسمشر و د جنوري په 14 وروسته له پراخو اعتراضونو عربستان ته وتښتید. د تونس عدلیه وزیر وویل قانوني لارې چارې به ولټوي څو بن علي له عربستانه د محاکمې لپاره راوغواړي. د جاپان امپراتور د لومړي ځل لپاره نن هغه سیمې ته ورغی چې د مارچ د 12 زلزلې او تسونامي ځپلې ده. په دې سیمه کې بیا د اتومي وړانګو د خپرېدو ستونزه پیدا شوه. امپراتور اکیهیتو او میرمنې میچیکو د اساهي په ښار کې د بې ځایه شویو دوه کمپونه ولیدل. د برېټانیا ستراتیژم نن وویل د برېټانیا ته د سمې کډوالۍ پلوي کوي خو د ګډوډیو ملاتړ نه کوي. د کډوالو په اړه ډیوډ کامرون له هغه وخته را په دې خوا چې ستراتیژم شوی دی په خپلې لومړۍ هر اړخیزه وینا کې وویل له ډېره وخته د مهاجرو شمیر زیات دی. مهاجرت په برېټانیا کې لویه برخه اخیستې ده. موږ دا منو او هرکلی یې کوو خو زه د یوې بلې مسلې په اړه وضاحت غواړم. له ډېرې مودې راهیسې د کډوالو شمیر ډېر زیات دی. د برېټانیا سر اعظم زیاته کړه چې له 1990 تر 2009 کلونو پورې 2.2 میلیونه خلک برېټانیا ته مهاجر شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
تاسو ازادي رادیو په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد اسد آباد او خوست کې په اف ام 100.5 او منځنۍ څپه 1.2 نیوي اوري. د دې خبرونه په پاتې وخت کې پر دې موضوعاتو راپورونه لرو. د سولې عالی شورا وایي په سعودي عربستان کې به یو غونډه جوړ شي.
موږ وایو چې انداز د طالبانو سره د نورو ناستو او مجالس لپاره مقدمه شي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې راټول شوي او د افغانستان او لیبیا په باب خبري کوي. د کابل او د افغانستان د شمال لارې له ماینونو پاکی شي.
دغه سرک مونږ دولا خواهی تقریبا 3 متره پاکو تر سوچ پاینده که دغه یو بین المللی سرک شی.
در ننګرهار د اسحاق کلسوالی ځینی خلک وایي دولتی مامورین ادارو ته ناراضي. له امریکا د بی پیلوټو الوتکو د حملو د کمولو په باب د پاکستان پر غوښتنې هم راپور لرو. اولم د جرمنی برلین ته ځو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې د نړۍ د مهمو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه خبرې کوي. زموږ همکار سلطان محمد سرور چې دې غونډې ته ورغلی وایي چې د ناټو د 28 غړي هیوادونو او د دې تړون د همکارو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به چې نن او سبا دوام کوي د افغانستان او لیبیا د حالاتو او د دې سازمان د غړي او شریکانو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. سلطان سرور همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. مهرباني وکړئ چې په نننۍ زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په نننۍ غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کومو مسایلو خبرې وکړي.
سروان صاحب سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو ته. ناټو تړون نن په لیبیا کې د معمر القذافي په رژیم غږ وکړ چې خپلې قواوې د لوغو ځایونو چې په دې وروستیو کې په زور نیولې دي تر شا کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فاګراسن د تاسو د مخکې یو مطبوعاتي کنفرانس ته خبرې وکړې. دوی ویل چې د معمر القذافي د رژیم ځواکونه باید د ولسي ځایونو او کارونو معاشره ماته کړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې دغو سیمو ته ورسول شي او د بشري مرستو مخه نه نیسي. دغه راز دوی ناټو تړون له معمر القذافي نه غواړي چې لوپزاته لري شي. د ناټو عمومي منشي اندرس فاګراسن وویل چې د ناټو ټول هیوادونه په دې ژمن دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1993 پریکړه چې د ولسي خلکو او سیمو د حفاظت غوښتنه کوي د دې پریکړې د تطبیق لپاره خپل ټول امکانات لګوي. او وی ویل چې ناټو هوایي ځواکونو په خپل وروستیو عملیاتو کې د ترابلوس او د مساراته د ښارونو شاوخوا سیمو کې د معمر القذافي اهداف د کوو اهداف وشتري دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په لیبیا کې د ناټو مصروفیت به د افغانستان په روانو حالاتو او هلته په عملیاتو تاثیر وکړي کنه، د ملګر د ناټو عمومي منشي ویل چې په لیبیا کې د ناټو مصروفیت د افغانستان په حالاتو تاثیر نشي کوي. او دا دغه کانفرنس نو وروسته د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کوي چې په افغانستان کې عسكر لري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سایمون ګاټ له افغان خبريالانو سره په خاص غونډه کې د ناټو په تعهداتو باندې ټینګار وکړ. او وی ویل چې د ناټو تړون په خپل رواني غونډه کې چې په برلین کې دایره کړی ده په افغانستان کې په خپل ژمنو باندې وزل بیا ټینګار کوي او هغه شراکت او پارتنرشپ چې دوی ورته وایي چې له افغانستان سره شوی دغه په تفصیلات باندې خبرې کوي.
بله ډیر زیاته مننه قدرمن اوردونکو. په برلین کې د ازادي رادیو خبريال سلطان محمد سرور و چې د دې غونډې په ارتباط معلومات راکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د سولې عالی شورا ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د زمینې د برابرېدو لپاره له حقوقو هیوادونو او کسانو سره د اړیکو ټینګېدو ته دوام ورکوي چې د افغانستان په قضیه کې په یو ډول شامل دي. د دې هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده د افغانستان د سولې د عالی شورا له غوښتنې سره سم په راتلونکي کې په سعودي عربستان کې یو غونډه جوړه شي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې روانو جګړو ته د یوې معقولې حل لارې ټول دي. یو شمیر کارپوهان هم په سعودي عربستان کې د دې غونډې جوړېدل ګټور بولي او وایي چې طالبان نوموړي هواد ته په ښه سترګه ګوري. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د سعودي عربستان غونډې ته له افغانستان او بیلابیلو هیوادونو څخه هغه کسان وبولي چې په یو ډول له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو سره اړیکې او خواخوږي لري. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو ټول لومړني کارونه یې بشپړ شوې دي. د ښاغلي لودین په خبره د غونډې ته طالبان په مستقیم ډول نه بلل کیږي، خو له بیلابیلو هیوادونو څخه یو شمېر هغه دینی عالمان او سیاسي کسان غوښتل کیږي چې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې اړیکې او خواخوږي لري.
مجالس لپاره مقدمه شي شاید دغه نازکه باریکه وخت کې موږ طالبانو سره قبلي تفاهم نه دی شوی چې د آماده وو یا به آماده نه وو. بیا هم د طالبانو خواخوږي د کنیزي خلک په دې کانفرنس کې حضور ولري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سعودي عربستان غونډه د نوموړي هیواد په قربتوب جوړیږي او له بیلابیلو هیوادونو څخه یو شمېر هغه سیاسي اشخاص او مشهور دینی عالمان به پکې ګډون وکړي چې په اړه طالبان ښه نظر لري. دغه راز د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به او آی سي یا اسلامي کانفرنس ته هم بلنه ورکړی شي او له افغانستان څخه به هم پکې یو شمېر دینی عالمان او د سولې د عالي شورا مهم چارواکي برخه واخلي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د سعودي عربستان د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې له افغان دولت سره د سولې هر راز خبرې اترې رد کړي دي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کتونکي د سعودي عربستان د دې غونډې پایلو ته هم د شک په سترګه ګوري، خو د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجده وایي چې طالبان سعودي عربستان ته په ښه نظر ګوري او ښایي چې دا غونډه طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته رامات کړي.
په افغانستان سعودي کې هم په خو د طالبانو نمائندګي او هغه وخت چې دی په واقع په افغانستان کې نو اړیکې په خو سره د دې او سعودي عرب سره موجود دي، نو زه فکر کوم چې دا موثر دی. خو د عالم اسلام د شخصیتونو په باره کې هم باید وایي چې پس هم دا شخصیتونه په خو په طالبانو باندې تاثیرګذار او مخصوصا د پاکستان ځینې شخصیتونه لکه مولانا سیف سمیع الحق، مولانا سیف الرحمن داخلك خوب اوس هغه پخوانی موقف دی د طالبانو په ذهن کې نه دی پاتې شوی. دوی داسې کسان دي چې طالبان سره ښه پېژني، طالبان له مشرانو سره ښه او د دې موجودیت په ریکه فرانس کې د فکر کوم چې موثر دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا سعودي عربستان د افغانستان په قضیه کې په یو ډول سره ښکیل هیواد بولی او وایي چې نوموړی هیواد کولای شي له طالبانو سره د سولې او ملي پخلاینې په برخه کې افغان دولت ته ګټورې سلام مشورې ورکړي. تر دې وړاندې ترکیه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د مرستې لپاره تیاری ښودلی و او د دې هیواد له چارواکو څخه په نقل ویل شوی چې دوی چمتو دي چې په ترکیه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانیزي، خو یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې طالبانو د ترکیه له دې پریکړې سره هم مخالفت ښودلی دی.
مخکمه له برلین څخه راپور درلود چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او دغه راس له ناتو سره د شریکو هیوادونو د باندنیو چارو وزیران په یو غونډه کې راټول شوي دي چې د افغانستان او دغه راس لیبیا په باب خبري وکړي. د فرانس پریس اژانس یو تازه خبر چې دا اوس راورسید وایي چې دې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې کله افغانستان د ځواکونو په وتلو کې یا په ایستلو کې له بیړي کار واخیستل شي نو له دې څخه به طالبان استفاده وکړي. د دې موضوع تفصیل به د ازادي راډیو د سبا سار په خپرونو کې واوري. اوس یو بل موضوع، ملګرو ملتو او د واټونو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا IRU د کابل شمال د لوی لارې د دوړو خو د ماينونو د پاکولو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړ. په افغانستان کې د ماين پاکي مسؤلان وایي دغه پروژه به په یو کال کې بشپړ شي او ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د IRU استازي وایي په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب په برخه کې له ماينونو پرته نورې بیلابیلې ستونزې هم شته چې د وخت په تیریدو سره به حل شي. په دې اړه نور حل له کابل د اسد الله لودین په راپور کې واوري.
ملګری ملتونه او د واټونو د خوندیتوب نړیواله اداره غواړي چې د دغه پروګرام په پلي کولو سره د کابل او شمال ترمنځ د لوی لارې دواړو خواو ته د سلو مترو په اندازه ځمکه له ماينونو پاک کړي. د ورکړل شوی معلوماتو له مخې د ماين پاکولو په دغه پروژې باندې شاوخوا یو نیم میلیون ډالر لګښت راځي چې د ملګری ملتونو د ماين پاکۍ د دفتر یا یو ان مس لخوا ورکول کیږي. د واټونو د خوندیتوب د نړیواله ادارې استازي ایګور ایوانوف دغه پروژه ګټوره بولی او وایي چې د دې پروژې یو هدف د وریخه مولاره بیا جوړولو ته د زمینی برابرول دي.
افغانستان دیو ټو سنټرل پوزیشن ان د هارت اف یوریشین لند ماس
د دې لپاره چې افغانستان نازیا پزړه کې موقعیت لري نو د وریښو مودلار د بیا جوړولو په برخه کې مهم رول لري. موږ له فرانسې او برتانیا څخه تر افغانستان پورې د وریښو مودلار دغه فاصله طی کوو. سلګونه کاله مخکې د وریښو مول د لارې څخه سوداګری ستوکي له آسیا څخه اروپا ته او له اروپا څخه آسیا ته وړل کېدل.
په افغانستان کې د ای ټی سی ماين پاکونې موسسې مسؤل کفایت الله ابلاغ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستې هرکلی وکړ او زیات کړه چې له دې سره به د دغه موسسې سلګونه هغو کارکونکو ته چې د بودیجې د کموالي له امله بیکاره شوي وو د کار زمینه برابره شي. ښاغلی ابلاغ د دغه پروژې هدف داسې څرګند کړ:
داسې یو پروګرام دی چې د دې زمینه مساعده شي چې هغه سرکونه چې د ډېر مهم وسیله د ارتباط دی دغه باید مسؤل شي. یو سرک دی چې د کابل او د آسیا میانه په مینس کې لار دی او د ترانسپورټیشن سہولت مساعده کیږي. دغه سرک مونږ دوله خوی تقریبا 3 متره پاکو تر څو چې پاینده کې دغه یو بین المللي سرک شي د آسیا میانه په مینس کې او نور مملکتونو باندې.
په افغانستان کې د ماین پاکونې مسولین وایي د دوی له احصایې سره سم اوس مهال په هیواد کې په خوانی ښخ شوي ماینونه په میاشت کې 40 کسانو ته مرجوب لا اړوي. دغه مسولین وایي تر اوسه د دایکنډي ولایت په بشپړ توګه د ښخ شوو ماینونو له موجودیت څخه پاک شوی او تر راتلونکو څو کلونو پورې به د هیواد نورې سیمې هم د ماینونو له موجودیت څخه پاکې کړي. د دوی په خبره د کندهار او هلمند په ګډون د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې ډیر ښخ شوي ماینونه موجود دي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې شتو بشري منابعو ته په پام سره هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د کار لپاره بهرني بشري منابع وکارول شي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یوازې هغو کسانو ته به ویزې ورکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کتونکي هم له دې سره موافق دي او وایي چې د بهرنیو چارو وزارت دا کار باید ډېر وخت کړی وای. مخفي عزیزي په همدې اړه دا راپور راستولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یوازې هغو بهرنیو ماهرینو ته ویزه ورکول کیږي چې په هیواد کې اړتیا موجوده وي. د چارواکو په وینا دا طرحه به په هیواد کې لشتو بشري منابعو څخه د پراخې استفادې زمینه هم برابره کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری وویل دوی د دې طرحې له مخې هغو کسانو ته ویزه نه ورکوي چې په افغانستان کې متبادل موجود دی.
در بخشې د بهرنیو چارو وزارت متخصصینو ته د ویزې د ورکولو مخنیوي نه کوي، خو که بهرنیان له موږ څخه د ټیټ رتبه کارکوونکو په برخه کې د ویزې د ورکولو غوښتنه کوي، موږ په دې برخه کې هیڅکله له دوی سره مرسته نه کوو.
د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام په داسې حال کې کوي چې همدا اوس د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو زیات شمېر بهرني وګړي په هغو کارونو بوختی چې خپل د افغانانو له وسه پوره دي. یو شمېر کتونکي دا انتقاد هم کوي چې په دې اړه د یوې سمې تګلارې نه موجودیت په هیواد کې د افغان ځوانانو او کسبګرو د بیکارۍ ستونزه لا زیاته کړې ده. خو دا چې دا طرحه به په څومره وخت کې پلی شي د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه معلومات وړاندې نه کړل. کتونکي د بهرنیو چارو وزارت دا وروستی اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې دا کار باید ډېر پخوا شوی وای. د نړیوالو اړیکو یو کتونکی ودیر صافی هم له دې سره موافق دی او وایي دا د افغانستان د حکومت یو له مهمو مسؤل لیتونو څخه دی چې د هغو کسانو په اړه سمې څېړنې وکړي چې افغانستان ته د کار لپاره راځي.
هغه خبر چې سرراوي څه معلوم نه دي، تخصص ونه لري، داسې اسناد ونه لري چې دوی په یو څه باندې پوهېږي یا کارپوه خلک نه دي، هغو ته ویزه ورکول داسې عبث کار به وي. او که دوی چې دوی ویزې نه دوی پیسې ترلاسه ورکوي، بیا هر ډول اشخاص را پرېږدي، هغه شاید پروا ونه لري. منتها دوی باید لسټ لري چې تروریستانو ته، مخربینو ته، سیاسي لحاظ نامطلوبو خلکو ته، در ډول اشخاصو ته دوی باید ویزه ورنکړي.
د بهرنیو چارو وزارت غواړي خپل دا طرحه د منظورۍ لپاره افغان ولسمشر ته په نږدې راتلونکي کې وړاندې کړي. په تیرو لسو کلونو کې ولیدل شو چې په ساختماني چارو، امنیتي شرکتونو او داسې نورو کارونو کې چې افغانان پکې کافي مهارت لري، د ګاونډیو او په تیره بیا د جنوبي آسیا هیوادونو وګړي کار کوي. کتونکي هیله مند دي که دا طرحه عملي شي نو ممکن په هیواد کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه تر یوه بریده هواره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. سبا د مازیګر له درې نیمو تر څلور نیمو پورې د ولایت په ولایت په پروګرام کې د نورستان په باب بحث لرو. په دې خپرونه کې د نورستانیانو پوښتنو ته د دې ولایت چارواکي او استازي ځواب وایي. خو اوس یو بل ولایت ته ځو. په کونړ کې افغان او نړیوال پوځي چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال مخالفان په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. تفصیل له دې ولایت څخه روح الله انوري راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو الوتکو د دانګام په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوال مخالفینو یو پټنځای بمبار کړی دی چې په نتیجه کې اتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وویل تر اوسه ورته دا نه ده جوته شوي چې وسلوال طالبان افغانان او که بهرنیان دي، خو د پیژندګلوۍ په اړه یې پلټنې روانې دي. مل پاسوال خلیل الله زیایی وایي په سیمه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نړیوالو ځواکونو هم په دانګام کې شوې بمباري منلې او ویلي دي چې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو طالبانو ته تا تلفات اړولی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او د سیمې اوسیدونکو د دولت او نړیوالو ځواکونو لخوا د شوې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د انګام د اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند په کرخه پرته ولسوالي ده او تیره ورځ د همدې ولسوالۍ په ګاونډ اسمار کې د یو ځانمرګې برید له امله د ملک زرین په ګډون یولس تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي وو.
د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په روزنیز مرکز کې د ځان وژونکي برید له امله شپږو سیمه ییزو ملي پولیسو ته مرژوبله اوښتې. طالبان اوښتې مرژوبله تر دې په ځلونو زیاته شي، خو چارواکي د دوی اداره دوي. نور حال د لمر نیازي په راپور کې
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې یاد پیښه چې درې ځانمرګو برید کوونکو پکې برخه درلوده د پنځشنبه په سهار رامنځته شوه چې له امله یې سیمه ییزو او ملي پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې ساعت وروسته په یاد ولسوالۍ کې د سیمه ییز روغتیایي مرکز مشر ډاکټر زکریا ازادي راډیو ته وویل چې له چاودنې وروسته د دوی روغتون ته پنځه تنه ورول شول چې پکې وژل شوي او ټپیان شامل وو. خو د چاودنې له وخت څو ساعته وروسته د پکتیا د والي وین روح الله سمن ازادي راډیو ته ومنله چې په برید کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. سمن زیاته کړه یاد برید د درویو تنو ځانمرګو برید کوونکو لخوا ترسره شو چې له دې درویو څخه یو پر دې وتوانید چې چاودنه وکړي، دویم کس مخکې له دې چې برید وکړي ووژل شو او پاتې دریم کس د پیښې له ځای پښې سپکې کړې دي. نوموړي وویل دا مهال په سیمه کې امنیتي ځواکونه په دې هڅه او پلټنه کې دي چې د یادې پیښې عاملین او دریم تښتېدلی برید کوونکی هم پیدا کړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې د مسؤلیت د منلو تر څنګ وایي په دې برید کې د دوو تنو ځان چوونکو طالبانو یحیی او احمدالله چې لومړی د خوست او دویم د ننګرهار اوسیدونکی و برخه درلوده او دواړه پر دې توانېدلې چې خپل هدف ته ورسیږي. نوموړی په پیښه کې دا وخت مرګ ژوبلې کچه زیاته ښیي او زیاتوي چې په دې برید کې څلورویشت تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او اتلس نورې ژوبل کړي دي. خو د پکتیا د والي ویان روح الله سمن دا وخت مرګ ژوبلې شمېر شپږ تنه یادوي.
خبری مجله اوري. پاکستان له امریکا څخه غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټو الوتکو بریدونه کم کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې د سی آی ای یو قراردادي په لاهور کې دوه پاکستانیان ووژل. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په دوه راکټي بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان ووژل سول. د برید وروسته تر هغه کېږي چې د پاکستان حکومت له واشنگټن څخه وغوښتل چې دغه ډول حملې دې محدودې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا په داسې حال کې ده چې امریکا د القاعده شبکې او سختدریزو طالبانو د لمنځوړلو لپاره د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یو پټ پروګرام چې د امریکا استخباراتو طرحه کړی جدي ټینګار کوي، خو پاکستان د دې پروګرام مخالفت کوي. د اوباما ادارې د سه شنبه پر ورځ وویل په پاکستان کې د استخباراتي فعالیتونو او د خاصو ځواکونو د عملیاتو د احتمالي محدودولو په باب خبري اترې وسی. دواړه هیوادونه هڅه کوي خپلې اړیکې چې د سی آی ای د یو قراردادي لخوا د دوو پاکستانیانو د وژل کېدو او بیا د نوموړي د نیول کېدو له کبله زیانمنې سوي وي بیرته عادي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستۍ حمله د خواشینۍ وړ وبلله او په پاکستان کې د امریکا سفیر ته په دې باب اعتراض وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت د پاکستان لخوا د امریکا د سفیر د بللو خبر تایید کړی دی.
په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوالو خبرداري ورکړی چې که ناتو د معمر قذافي پر ځواکونو خپلې پوځي حملې زیاتې نه کړي نو د دې هیواد په مصرات ښار کې به د قذافي وفادار ځواکونه په قتل عام لاس پورې کړي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د وسلوالو یو ویان چې ځاني عبدالسلام معرفي کړی دی رویټرز اژانس ته ویلي که چیرې ناتو قوي مداخله ونه کړي دلته به قتل عام وسی. د مخالفینو دی ویان زیاته کړی چې د قذافي پلویانو د ترابلس پر لویه لار چې جنوبي سیمه د ښار له مرکز څخه جلا کوي د زوته دوام ورکړي. په عین حال کې د جرمني خبری اژانس رپورټ ورکوي چې لشت لږه درویشتنه په مصراته کې د معمر قذافي د ځواکونو په نننیو حملو کې وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس په وژل شویو کې درې مصریان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې راغونډه شوي دي او په لیبیا کې روان حالات یې د تمرکز یوه اساسي مسأله ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د تړون غړي هیوادونه د لیبیا د خلکو د امنیت ټینګولو او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې کوي.
We're doing our utmost to avoid civilian casualties.
دوی وايي موږ د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې ممکنې هڅې کوو. موږ په ډېر دقت او د امکان تر حده د خپلو عملیاتو د زیاتولو او ملکي خلکو ته د خطر د راکمولو هڅې کوو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره یې په دې موافقه کړې چې معمر القذافي باید بالاخره له واک څخه لرې شي. مرکل په برلین کې له کلنټن سره تر خبرو وروسته وویل موږ په دې ټکي سره متحد یو. موږ به د پوځي امکاناتو پر کارولو د خبرو تر څنګ د یوې سیاسي پروسې د عملي کولو پر څرنګوالي هم بحث وکړو. جرمني وایي چې پر لیبیا د ناټو په مشرۍ پوځي عملیاتو کې برخه نه لري او پر لیبیا یې د پروازونو د تحریم لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه هم ځان ایستلی و. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي موږ د یوه تغییر په حالت کې یو او دا هغه تغییر دی چې سوله، ثبات او پرمختګ ورسره ټینګېدلی سي.
له همدې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سرته ورسید. بله خبري مجله هم قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر. ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، در دامین مجله خبری در گزارش هایی که برایتان داریم میشنوید که مقامات شورای عالی صلح میگویند اجلاس در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. همچنان از اجلاس وزرای خارجه ناتو در برلین برایتان گزارش خواهیم داشت. اما نخست مقیم نایب با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در آغاز هفته آینده به افغانستان سفر نموده و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات می کند. وقوع سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خساراتی را در پی داشت. مقامات پاکستانی می گویند امروز سربازان و شبه نظامیان اردوی پاکستان با حمایت هلیکوپترها و طیارات جنگی موازی طالبان را در منطقه قبایلی مهمند در نزدیکی سرحدات افغانستان مورد هدف قرار دادند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در آغاز هفته آینده به افغانستان سفر نموده و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات میکند. وزارت خارجه پاکستان گفت آقای گیلانی روز شنبه به دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل پرواز خواهد کرد. روابط بین دو کشور در وقت‌های اخیر تیره میباشد و هر دو کشور یکدیگرشان را با بی‌ثباتی اوضاع در کشورهای یکدیگر متهم میکنند. پاکستان تا 11 سپتامبر سال 2001 میلادی یکی از حمایت کنندگان مهم طالبان به شمار می رفت و بعد از آن به شریک عمده ایالات متحده در مبارزه علیه جنگجویان در افغانستان مبدل شد. وقوع سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خساراتی را در پی داشت. این حملات انتحاری در ولایت کابل، پکتیا و قندهار صورت گرفت. به گفته مسئولین در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی جاجی آریو به ولایت پکتیا، مرکز تربیوی نیروهای امنیتی در آن ولسوالی هدف قرار داده شده بود و به اثر آن سه تن از سربازان پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. در عین حال به گفته مسئولین در حمله انتحاری ولسوالی موسعی کابل سه تن از سربازان پلیس و یک تن از افراد ملکی زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در نتیجه حمله انتحاری در ولایت قندهار یک سرباز پلیس و دو زن جراحت برداشتند. رئیس جمهور کرزی این حملات را تقبیه کرده و آن را کار دشمنان مردم افغانستان دانسته است. و مقامات دولتی ولایت نورستان میگویند 40 تن از نیروهای پلیس که در این اواخر از سوی مخالفین مسلح دولت ربوده شده بودند اکنون از قید آنها آزاد شدند. جمال الدین بدر والی نورستان امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از نیروهای پلیس صبح امروز در ولسوالی چپدره این ولایت آزاد شدند. 40 تن از نیروهای پلیس در هفتم حمل سال جاری از سوی طالبان مسلح ربوده شده و در بدل آن آزادی رهایی طالبان زندانی را مطالبه کرده بودند. مقامات پاکستانی میگویند امروز سربازان و شبه نظامیان اردوی پاکستان با حمایت هلیکوپترها و طیارات جنگی موازی طالبان را در منطقه قبایلی مهمند در نزدیکی سرحدات افغانستان مورد هدف قرار دارند. مسعود خان یک مقام رسمی دولت پاکستان گفت در این حملات حداقل 18 جنگجوی مخالف کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. اتحادیه اروپا امروز سرمایه 32 مقام ایرانی را منجمد ساخت. این افراد شامل مقامات پلیس، اردو، شبه نظامیان و مقامات قضایی ایران بوده که متهم به تخطی‌های جدی از حقوق بشر در مقابل زندانیان مخالف حکومت ایران، یعنی ژورنالیستان، تظاهرکنندگان، فعالان و محصلان می باشد. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز به خاطر بحث در مورد مراحل بعدی استراتژی پیمان ناتو در لیبیا با هم ملاقات کردند. گفته می شود حملات هوایی نیروهای ناتو در ظرف 3 هفته گذشته به خاطر تغییر تعادل به نفع شورشیان در لیبیا و جلوگیری از انجام حملات قوای قذافی بر مردمان ملکی به ناکامی انجامیدند. اندرس فاگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، در بیانیه‌اش در افتتاح جلسه امروز گفت 28 کشور عضو ناتو عملیات هواییشان را تا زمانی که نیروهای قذافی به حملات بر افراد ملکی در آن کشور ادامه می‌دهند دوام خواهد کرد.
NATO and its partners from the Arctic to the Arabian Sea.
ناتو و شرکایان از بحر شمال گرفته تا بحیره عرب به شکل متداوم به خاطر حمایت از قطعنامه شماره 1973 سازمان ملل متحد از طریق هوا و بحر کار میکنند. هدف ما مسئولیت مردم لیبیا است. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در بیانیه‌اش قبل از آغاز این جلسه گفت ناتو در تلاش است برای پایان یافتن حاکمیت قذافی در لیبیا متحد میباشد. و شورشیان مخالف حکومت لیبیا امروز گفتند که قوای قذافی چندین راکت را بر شهر میسراته پرتاب کردند. اجلاس کشورهای اتحادیه عرب با رهبران جهان که تلاش می نمایند برای بحران لیبیا راه حل بیابند امروز در قاهره در مقر این سازمان جریان دارد. این اجلاس تحت ریاست بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد، و عمر موسا، منشی اتحادیه عرب برگزار گردیده است. بانکیمون در بیانیه‌اش در این اجلاس رهبران خواهان راه حل سیاسی و آتش بس فوری در منازعه لیبیا گردید. ما به تقاضای خود برای آتش بس فوری، عقب نشینی نیروها، پایان محاصره شهرها، حفاظت جان افراد ملکی و رعایت تحریم تسهیلات طوری که قطعنامه های شماره 1970 و 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد حکم می کند تاکید می کنیم. کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، اکمال دین احسان اغلو، رئیس کنفرانس اسلامی، و جین پینگ، رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا نیز در این اجلاس اشتراک دارند. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، امروز گفت که او در بریتانیا مهاجرین خوب را می‌خواهد، نه اینکه مهاجرین به طور گروهی وارد این کشور شوند. صدر اعظم بریتانیا در اولین بیانیه‌اش در مورد مهاجرین پس از 1 سال که به قدرت رسیده است گفت:
Immigrants make a huge contribution to Britain.
مهاجرین کمک های عظیمی را برای بریتانیا انجام می دهند. ما این موضوع را درک می کنیم. ما از آن استقبال می نماییم. اما من در مورد برخی مسائل دیگر وضاحت می خواهم. مدت طولانی شده است که شمار مهاجرین خیلی بلند رفته است. صدر اعظم بریتانیا گفت در بین سالهای 1997 تا 2009 میلادی شمار مهاجرین به بیشتر از 2,200,000 رسیده است. و رهبران قدرت 5 قدرت در حال ظهور اقتصادی جهان امروز خواهان اصلاحات در شورای امنیت ملل متحد شده و خواستند به کشورهای در حال انکشاف حق بیشتر اظهار نظر در مسائل جهانی داده شود. رهبران هند، برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی در جزیره هاناین چین گرد هم آمده این موضوع را بیان داشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:38 شام است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM در گزارش هایی که داریم مشنوین، جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که با این پیمان در افغانستان همکاری دارند در برلین ادامه دارد. مقامات شورای عالی صلح میگویند بنابر تقاضای این شورا جلسه در عربستان سعودی دایر می شود که در آن کسانی که با طالبان نزدیکند اشتراک خواهند کرد. در کنار گزارش های از داخل افغانستان میشنوین که ایران میگوید دیگر به تیاره های خارجی در داخل قلمروش تل نمیدهد. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 104.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین www.azadiradio.com یا azadiradio.org نشانی ماست. جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که با این پیمان در افغانستان همکاری دارند همین حالا در شهر برلین آلمان ادامه دارد. سید سمی عباس از مقر امی جلسه در برلین در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای عباس، جزئیات بیشتر در مورد جلسه از چه قرار است؟
همین لحظاتی که با شما صحبت میکنم، وزرای خارجه پیمان ناتو و وزرای خارجه کشورهای دیگری که در افغانستان دخیلن صحبت دارن و موضوع افغانستان و آینده تعهدات ناتو در افغانستان مورد بحث قرار دارد. در این اجلاس وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول هم سهم دارد. تفصیلات همکاری و تعهدات دراز مدت ناتو در افغانستان حتی بعد از سال 2015، یعنی بعد از تکمیل دوره انتقال مسئولیت ها به افغانستان، هم در این مجلس بحث میشه که درباره در پروبرنامه های بعدی یا بامدادی رادیو آزادی به شنونده ها معلومات خواهیم داد بیشتر. اما لحظه قبل سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن بعد از ختم مجلس اول وزرای خارجه ناتو که به لیبیا بخشیده شده بود به خبرنگارا توضیحات داد و چند موضوع درباره لیبیا مطرح کرد که نکات مهمی در این وجود داره. یکی است که پیمان ناتو از معمر القذافی خواست که از قدرت برکنار شود و دومی که قوای خود از مناطقی که به زور تصرف کرده به زودی بیرون کنه، معاصره مردم ملکی را پایان بدهه و با کمک های بشری اجازه بده که به مناطق ملکی رسانده شوه. و علاوه بر از او اندرس فوگراسموسن گفت که تمام اعضای ناتو متحدند که برای تطبیق قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد همه اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد. در جواب یک سوال که باز هم مربوط میشد به افغانستانی بود که اگر عملیات در لیبیا ادامه پیدا کنه تأثیر دی سر عملیات در افغانستان چی خواهد بود؟ در این باره گفت که عملیات لیبیا هیچ نوع تأثیر بر افغانستان نخواهد داشت، افغانستان تأثیر منفی و ماموریت افغانستان ادامه داره و نوز هم افغانستان در صدر توجه ناتو قرار داده و امی کمی لحظه خودش روان بود طرف مجلس ایساف با وزرای خارجه دیگر کشورها درباره افغانستان بحث می‌کرد. خودش نشان دهنده عزیز که ناتو افغانستان به زودی فراموش نخواهد کرد و در افغانستان دخیل خواهد بود و تعهدات خود را به جا خواهد کرد. قبل از این هم ما دو صحبت با مقامات ناتو داشتیم. یکی نماینده خاص ملکی ناتو که نو به افغانستان تعیین شده آقای گز با او صحبت کردیم و او گفت که ناتو حتی درباره وقتهای بحث میکنه که بعد از سال 2015 باشه و ختم 2014 یعنی انتقال مسئولیت های امنیتی و افغانستان معنی زیر نداره که تعهدات ناتو هم به پایان میرسد اینجا. و در امی ارتباط اگر بگویم قبل از یک مقام دیگه ناتو که در حاشیه مجلس با ما صحبت میکرد و یک مقام عالی رتبه بود، او گفت که در افغانستان فعلا دو استراتژی پیش میره که یک استراتژی تا سال 2014 است، اما استراتژی در آزمودت ترش بعد سال 2014 تا سال 2015 است پیش خاطر است.
بله، تشکر میکنیم از شما سید سمی عباس که از برلین در ارتباط با جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که با این پیمان در افغانستان همکاری دارند گزارش می‌دهد. سرمنشی ناتو گفته است که به عهده گرفتن عملیات لیبیا توسط ناتو تأثیر بر ماموریت این پیمان در افغانستان به جان نخواهد گذاشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر فراهم شدن زمینه آشتی با طالبان با کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیلند به برقرار کردن تماس‌ها ادامه میدهد. به سلسله این تلاش‌ها انتظار می‌رود بنابر تقاضای شورای عالی صلح جلسه در آینده در عربستان سعودی برگزار شود. به گفته مقامات شورای عالی صلح هدف از برگزاری این جلسه آن است تا به خاطر پایان جنگ در افغانستان راه حل معقول و دائمی جستجو شود. شماره از کارشناسان نسبت به این نتایج خوشبین هستند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
ابتکار راه اندازی این نشست را که شورای عالی صلح افغانستان به دست گرفته در عدم حضور رهبران طالبان برگزار خواهد شد. نشستی که هدف آن در یافت زمینه‌های آشتی با این گروه خوانده شده است. مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار شرکت علما و سیاستمداران کشورهای منطقه و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در این نشست از علمایی که با طالبان همدردی دارند نیز دعوت صورت خواهد گرفت. اما چرا از رهبران طالبان درخواست نمی شود تا در نشستی که به میزبانی عربستان سعودی برگزار می گردد شرکت کنند؟ معاون شورای عالی صلح افغانستان پاسخ داده است.
می خواهم این نشست مقدمه‌ای باشد برای دیگر نشست‌ها مجالس با طالبان. شاید در این زمان حساس که تفاهمی با طالبان صورت نگرفته است، این گروه آماده شرکت نباشند و یا هم باشند. به هر حال کسانی که با طالبان همدردی دارند و با آنان نزدیکند، در این نشست حضور خواهند یافت.
آقای لودین گفت تا حال روشن نیست که این نشست چه زمان برگزار خواهد شد، اما به گفته ای وی کارهای مقدماتی به خاطر برگزاری این نشست ادامه دارد. طالبان تا حال در مورد این تصمیم شورای عالی صلح تبصره نکردند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند حضور افرادی که با طالبان آشنایی دارند و به نحوی از این گروه حمایت میکنند در این نشست میتواند مؤثر واقع شود. وحید مجده یکی از این کارشناسان است و میگوید دخیل ساختن عربستان سعودی در پروسه آشتی ملی در افغانستان مورد استقبال طالبان قرار خواهد گرفت.
در گذشته بعضی از دستاندرکاران طالبان از جمله ملا برادر در یکی از مصاحبه هایش و همچنان کسان دیگه گفته بودند که در صورتی که خانواده سلطنتی سعودی از در روند صلح اونا بخواهند وساطت بکنند ما از این کار استقبال میکنیم. بنابراین یک چیزی در ذهن طالبان بوده در رابطه با عربستان سعودی و ما فکر میکنم که آغاز این کار میتونه که مشوقی باشه برای طالبان که بیشتر فکر کنند سر مسئله مذاکره و نشستن پشت میز مذاکرات نسبت به این که ترجیح بدن که همچنان در سنگر بجنگن و مذاکره را رد.
شورای عالی صلح افغانستان عربستان سعودی را یکی از کشورهای دخیل در قضیه افغانستان می‌داند. به باور این شورا عربستان سعودی می‌تواند در زمینه آشتی با طالبان مشوره‌های سودمند به دولت افغانستان بدهد. پیش از این ترکیه هم برای کمک در بخش تأمین صلح در افغانستان ابراز آمادگی کرده و به نقل از مقام‌های این کشور گفته شده که حاضرند دفتر سیاسی را برای طالبان در کشورشان تأسیس کنند. اما شماری از رسانه‌ها خبر دادند که طالبان با این تصمیم ترکیه ابراز مخالفت کردند.
شنیدن که شورای عالی صلح افغانستان میگوید بنابر تقاضای این شورا اجلاس در عربستان سعودی دایر می شود و در آن کسانی اشتراک خواهند کرد که با طالبان همدردی دارند و یا هم نزدیک هستند. در حالی که تلاش‌ها برای صلح در افغانستان ادامه دارد، عملیات نظامی نیز ادامه دارد. در جریان یک عملیات تصفیوی نیروهای بین المللی در ولایت فاریاب 4 تن به شمول یکی از قوماندانان طالبان کشته شده است. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
در نتیجه عملیات تصفیوی قوت‌های ایساف یا کمک به امنیت در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، معاون والی نامنهاد طالبان همراه با 4 تن دیگر به هلاکت رسیده است. جنرال نور محمد حامد قوماندان لوای اول 209 شاهین در یک تماس تلفنی در زمینه معلومات بیشتری را نموده گفت:
"این شوام که مولای قدوس و با محمد مشهور به تشمس با 4 نفر ولسوالی بلچراغ در قریه یا سسماق اختلاف ساعت 1 بجای شب توسط پیشنفرسا کشته شد. معاون قدس که معاون واری نامنیان چبرغان است.
جنرال حامد میافزاید در عملیات تصفیهوی موسوم به وحدت حدوداً 50 تن از مخالفین مسلح دولت تا حال از بین رفتند.
آغاز عملیات وحدت که امروز روز نهم است و هنوز قرار عبور ما 50 نفر هنوز تلفات دارد.
موصوف همچنان علاوه کرد که 3 تن دیگر از مخالفین در مربوطات ولسوالی درزاب نیز با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم شدند.
نفر طالب مسواری درزاب تسلیم شد به نام معلم قماندان است با 2 انسان و 2 تا متشکل با سلاح دست داشتهش خود تسلیم کرد و یک نفرم تسلیم شد به نام نادر پهلوان.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب عملیات تصفیهوی در 3 ولایت شمالی کشور ادامه داشته و در این عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی، اردوی ملی و پلیس ملی شرکت دارند. گفته می شود این تحرکات نظامی به هدف پاکسازی از وجود شورشیان در مناطق ناامن ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب راه اندازی شده است.
رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می داد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر داخل افغانستان می گوید تلاش ها به هدف آموزش و تجهیز پلیس ملی تجدید یافته است. بسم الله محمدی بعد از 3 روز بررسی وضعیت ولایات فرا بادغیس روز چهارشنبه وارد ولایت هرات شد و در یک گردهمایی مشکلات و چالش های موجود در این ولایت را بررسی کرد. ستوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
در ابتدای این محفل بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور ابتدا مشکلات و چالش های عمده ولایت هرات را از زبان ولی هرات، شورای ولایتی، نمایندگان مردم در پارلمان، اتاقهای تجارت و علمای دین شنیدند. این اراکین دولتی و غیر دولتی مشکلات موجود در هرات را از جمله کمبود تشکیلات پلیس، نبود سلاح سبک و سنگین، نگرانی از اختطاف ها و ناامنی در ولسوالی ها، مشکلات سرمایه گذاران و به فراموش سپردن هرات از سوی دولت مرکزی بیان نمودند و همچنان گفتند تشکیلات پلیس فعلی هرات تکافوی تامین امنیت یک ولسوالی را نمی کند.
او پلیسی که او قماندان امنی که او امر اوزی که او از خانه خود بیرون نشه، او از سایه قماندانی بیرون نشه، او از اتاق داخل قماندانی بیرون نشه، مسلمه که این فاصله و این خلا وجود نداره.
اردوی ما، امنیت ملی ما، وطای بین المللی هم در کنار ما. ما در همین شهر هرات یک سرپیادی و موتر سفید کرولای سفیدی که اختطاف میکنه تا 7 سال از طول گرفتن میتونه.
ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخلی کشور بعضی از مشکلات موجود در هرات را پذیرفته گفت 4000 میل کلاشینکوف جدید همراه با 10 اراده موتر ضد مرمی و پلیس هرات اختصاص داده شده که تا یک هفته دیگر به این ولایت خواهد رسید.
ما چرا این سفرها را میکنیم و چرا خدمت شما آمدیم؟ نمایندگان منتخب شما همیشه مشکلات شما را با ما میگن. ما همیشه با قماندانای ما در تماس هستیم. ما سوق اداره داریم، سلسله مراتب داریم، ولی برداشتی که ما در 8 سال 9 سال خدمتی که در اردوی افغانستان کردم داشتم و دارم، بهترین جای حل معضله است که با ما باید از پشت میز خود بخیزیم و از دفتر خود بخیزیم، باید بیم افغانستان را ببینیم، مردم را ببینیم، قطعات ما را ببینیم، شنیدن طیب و بدمانند دیدن.
پس از بررسی مشکلات پلیس در هرات امروز پنجشنبه به اساس هدایت وزیر داخلی کشور در وظایف شمار از اراکین دولتی در هرات تغییرات به وجود آمد. سید آقا ثاقب قماندان امنی ولایت هرات امروز در نشست خبری از معرفی مدیر ترافیک، مدیر پاسپورت، قماندانی امنیه و چند پست دیگر و همچنان از ایجاد 2 حوزه امنیتی در شهر هرات خبر داد. آقای ثاقب از مردم هرات خواست که به هیچ عنوان جهت حل مشکلاتشان به پلیس رشوه ندهند. در حال وزیر داخلی کشور وعده مجهز ساختن نیروهای امنیتی افغان را داد که قرار است در ماه سرطان مسئولیت تامین امنیت شهر هرات به عهده نیروهای امنیتی افغان در این ولایت واگذار گردد.
ستوره کریمی از هرات گزارش میداد. شنیدین که وزیر داخلی افغانستان پس از دیدار از ولایات فاریاب و بادغیس از وضعیت امنیتی ولایت هرات بررسی به عمل آورد. اداره خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد در همکاری با اتحادیه بین المللی ترانسپورت جاده‌ای شهرهایی که کابل را با آسیای میانه وصل میکند از وجود ماین پاک سازی میکند. به گفته مقامات مسئول با راه اندازی این پروژه بیش از 30 ساحه در طول 700 کیلومتر سرک پاکسازی خواهد شد که مدت 2 ماه در بر خواهد گرفت. بر علاوه برای صدها تن از باشنده های مناطقی که در مسیر این شهرها قرار دارند زمینه کار نیز فراهم می‌گردد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
یک اقدام تازه برای مسئول ساختن شهرهایی که پایتخت افغانستان کابل را به کشورهای آسیای میانه وصل می کند. اداره خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد و اتحادیه بین المللی ترانسپورت جاده‌ای در نظر دارند ساحات 100 متری دو طرف سرک این شهرها را به طول 700 کیلومتر در مسیر ولایت‌های کابل، پروان، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ و جوزجان از ماین‌ها و سایر مواد منفجر ناشده پاکسازی کنند. با گفته رئیس دفتر هماهنگی مؤسسات ماین پاکی سازمان ملل متحد، این پروژه در مدت 2 سال از سوی مؤسسات ماین پاکی موسوم به ATC و هلوتراست تطبیق می‌گردد. دکتر حیدر رضا به روز پنجشنبه در محفل افتتاح این پروژه در کابل گفت که پاکسازی این شهرها از ماین‌ها سهولت‌های زیادی را در بخش ترانزیت و انکشاف اقتصادی نیز به همراه خواهد داشت.
با پاکسازی از این ساحات اول در انکشاف افغانستان به توفیق پروردگار کمک می‌کند، دوم در ترانزیت و تجارت افغانستان با کشورهای منطقه به خصوص همسایه‌های افغانستان جمهوریت‌های آسیای میانه و حتی چین کمک زیاد خواهد کرد و برعلاوه از این در ایجاد کار برای افغانای ما زیاد کمک میکنه.
در جریان سه دهه درگیری‌ها بسیاری از مناطق افغانستان به شمول شاهراها از سوی طرف‌های درگیر جنگ صدها هزار ماین جاسازی گردیده است. در این حال از بیشتر از 20 سال به این طرف تلاش‌ها به هدف پاکسازی این ماین‌ها از سوی چندین مؤسسه ماین‌پاکی ادامه دارد، اما به اساس آمارها هنوز هم در صدها کیلومتر اراضی این کشور ماین‌ها موجود است. از
رادیو آزادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تعداد کشته شدگان در خشونت‌های مربوط به تظاهرات ضد حکومتی در سوریه به 200 نفر رسیده است. پلیس مخفی سوریه در منطقه بیضا چندین نفر را دستگیر و زندانی کرده است. در شهرهای دیگر سوریه نیز محصلین راهپیمایی‌های را برا انداخته و خواهان اصلاحات در این کشور شدند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
فعالین سیاسی در سوریه میگویند نیروهای آن کشور زمان فشارها بالای پوانتونها را افزایش دادند که معزلین شهر حلب که دومین شهر بزرگ سوریه است به مظاهره پرداختند. مدافعین حقوق بشر که با این معزلین در تماسند به آژانس خبری رویترز گفتند که به روز چهارشنبه حدود 150 معزل در معاوده پوانتون حلب راهپیمایی نموده و در احتجاجشان خواهان آزادی‌های سیاسی شدند. حامیان حزب بعث به زودی این معزلین را از هم پاشیدند. معزلین شعار می‌دادند که ما برای شهر درها حاضر به دادن قربانی هستیم. این شعار به دلیل آن داده می شد تا معاصلین همبستگیشان را با شهر درها ابراز دارند. شهری که در آن از یک مبین طرف مظاهرات بر ضد حکومت بشار الاسد جریان دارد و به دمشق و شهرهای دیگر هم گسترش یافته است. یک تن از فعالین در سوریه با آژانس خبری رویترز گفته است با آغاز تظاهرات در پوانتون حلب تظاهر کنندگان حامی اسد هم در محل حضور یافته و تلویزیون دولتی از آنان تصاویر هم برداشت. به گفته این فعال اکثر معزلین لتوکوب شده و سه تن آنها دستگیر شدند. صدها تن از معزلین پوانتون دمشق هم برای دومین روز پی در پی به تظاهرات پرداختند. به گفته فعالین پلیس مخفی در بزرگ ورودی پوانتون دمشق حاضرند و افراد مشکوک را که گمان می کنند دست به تظاهرات خواهند زد دستگیر می کنند.
سرکوب معترضان در سوریه شنیدید و ایران میگوید که دیگر به تیاره‌های خارجی در داخل قلمروش تل نمیدهد. مقامات ایرانی میگویند این اقدام در پاسخ به یک عمل مشابه سایر کشورها در قبال تیاره‌های ایرانی اتخاذ شده است. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنویم.
روزنامه دولتی ایران به نقل قول از یک مقام ارشد حکومت آن کشور نوشته است که ایران در پاسخ به اقدامات جلوگیری از دادن تل به تیارات ایرانی در کشورهای خارجی دادن تل را برای تیارات اروپایی ممنوع ساخته است. معاون رئیس جمهور ایران محمد رضا رحمانی می گوید ما در یک حرکت بالمثل دادن تل را برای تیارات اروپایی ممنوع قرار داده ایم. سال گذشته رئیس جمهور اوباما قانون را توشیح کرد که بر اساس آن بر ایران تعزیرات جدید وضع گردیده واردات تیل هدف قرار داده شد. گفته شد هر کمپانی که به ایران تیل یا سایر مواد تصفیه شده را صادر کند تنبیه خواهد شد. بر اساس گزارش ها در بریتانیا، جرمنی و کشورهای خلیج از دادن تیل به تیارات ایرانی خودداری می شود. ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش با جامعه جهانی مشکلات دارد و به خاطر ادامه برنامه غنی‌سازی یورانیوم با وضع محدودیت‌ها از جانب جامعه جهانی مواجه شده است. غرب ادعا می‌کند که برنامه غنی‌سازی یورانیوم ایران یک بخش از تلاش‌ها برای ساختن بم اتمی می‌باشد، ولی ایران همواره این ادعا را رد کرده است. سال گذشته ایران هشدار داده بود که اگر کشورهای اروپایی از دادن تل به تیارات ایرانی خودداری کنند، ایران نیز یک اقدام مشابه دست خواهد زد. کمپانی هوانوردی لوفت هانزای جرمنی گفته است که سر از روز پنجشنبه برای تیاراتش در تهران تیل فراهم کرده نخواهد توانست. کمپانی هوانوردی KLM هالند گفته است که این اقدام ایران برای آنها کدام دشواری را ایجاد نمی کند، چه آنها در مسیر پرواز تهران امستردام در شهر آتن تیل می گیرند. گروپ تیل و گاز OMV ماه گذشته گفته بود که به خاطر وضع تعزیرات دیگر به تیارات ایرانی تیل نخواهد داد. ایران یکی از کشورهای صادرکننده نفت به شمار رفته، عضو سازمان اوپک می باشد، ولی نسبت وضع تعزیرات بین المللی علیه آن کشور با کمبود تیل تصفیه شده مواجه می باشد.
ایران میگوید که دیگر به تیارهای خارجی در داخل قلمروش تل نمیدهد. و با همین گزارش به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. شنونده عزیز، فردا باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شما عزیزان خواهد بود. برایتان شب و روز خوش آرزو داریم.